द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2014 د اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. وخت شبې دی په پاکستان کې د سحر 8:30 بجې، افغانستان کې شبې دی 8 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د شپې 11:30 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې در تازه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. افغان طالبانو دعوه کړې د قندوز ښار غټه برخه یې کنټرول کړې ده، خو د قندوز چارواکي وایي حکومتي ځواکونه اوس هم د ښار ټولو ریاستي ادارو باندې کنټرول لري.
د ښار درې برخې د دولت مخالف وسلوالو نیولې دي، او یوه برخه کې افغان ځواکونه او د قندوز والی او نور مسؤلین همغه ځای کې مخالفین سره په مقاومت باندې اخته دي.
پاکستان کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو سیاسي مشرانو په ټول ګوندیز کانفرنس کې ویلي د هند پر ضد د حکومت سره یو ځای کلک ولاړ دي. او د شام شمال ختیځ حساکا خار سره نږدې په یو واده کې شوې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. اخوا امریکې شام کې د عامو خلکو پر ضد پوځي عملیاتو جاري ساتلو په سر د روس سره د شام ډزبندۍ په اړه خبرې ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري د شام په حالاتو باندې سخت فکرمندۍ څرګندې کړې. I
strongly condemn the deliberate campaign against the civilians and the health workers and humanitarian personnel trying to save them. All must act for the 13.5 million Syrians who desperately need help.
اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. افغان طالبان وای دوی د ګل په سحر وختي د قندوز شمالي خار باندې د حمله وروسته د دې غټه برخه په خپل کنټرول کې اخستی. زی خلکو وایس اف امریکا ته د ګل په ورځ ناوخته ویلي د قندوز خار په مرکزی برخه کې جګړه روانه ده، چرته چې افغان امنیتي ځواکونه د پولیسو سیمه ییز مرکزی دفتر او د گورنر د دفتر دفاع کولو کوشش کوي. ایالتي چارواکي وای حکومتي ځواکونه اوس هم د قندوز خار دننه ټولو ریاستی ادارو باندې کنټرول لري. خو د طالبانو ویان دا وکړي د دې وسلوالو د خار په مرکزی چوک کې د افغان ځواکونو په شا کې دروستو خپله جنډا پورته کړې ده. افغانستان د یورپ مرستندویه هیوادونو باندې غږ کړی دی چې برسلز کې د شورو پورس کېدونکي د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د دغه جنګ ځپلي هیواد سره مرستې وکړي، او ویلي د ترقیاتي منصوبو له وجې پیدا کېدونکي روزګارونه به یورپ ته تلونکو کډوالو مخه نیولو کې مرسته وکړي. افغانستان او یورپی یونین په شریکه باندې د دغه کانفرنس کوربتوب کوي چې پکې به د نړۍ او یا نه زیات ملکونو او د شلو نړیوالو ادارو نمائندگان برخه اخلي. پاکستان کې د ټولو سیاسي پارټو په کانفرنس کې حکومتي او اپوزیشن مشرانو ویلي دوی د هندي جارحیت پر ځای یو ځای کلک ولاړ دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ګلپورس په داسې حال ټول ګوندیز کانفرنس را بللی و چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لانجمنه پوله تاوتریخوالی زیات شوی دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو ویلي د حکومت سره د اختلافونو باوجود د هندوستان پر ضد دوی یو موټی دي. شام کې یو ځانمرګي برید کوونکي د شمال ختیځ خار حساکا سره نږدې په یو واده کې ځان الوزولی چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژلی شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د شام د بشري حقونو د څارنې ډله وایي په پیښه کې د مړو شمېره کې زیاتوالی راتلی شي. امریکې شام کې د عامو خلکو پر ضد پوځي عملیاتو په بنیاد د روس سره د شام ډزبندۍ په سر خبرې ځنډولې دي. د امریکې خارجه وزارت بیان جان کربی په یو بیان کې ویلي د امریکې لپاره دا فیصله یو آسان کار نه و. مولی ویلی واشنگتن شام کې د ډزبندۍ عملي کولو کې هر قسم کوششونه کړي دي، خو دا چې روس په ډزبندۍ کې خپلې وعدې نه دي پورته کړي. اخوا د روس صدر ولادیمیر پوټین په وسلو کې استعمالیدونکي پلوټونیم ختمولو لپاره د امریکې سره شوي تړون ځنډولو قانون لاسلیک کړی دی. د امریکې ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ د 2 لسیزو راهیسې د ټیکسونو نه ورکولو مسله په ټول هیواد کې د بحث لاندې ده. د ډیموکرات ګوند صدارتي امیدوار هیلری کلینټن په ډانلډ ټرمپ تور لګولی دی چې د عامو ټیکس ورکوونکو په قیمت مالداره شوی دی. خو د نوموړي مرستیالان وایي ډانلډ ټرمپ یو ډېر پوه تن دی چې په قانوني توګه یې د میلیونونو ډالره ټیکس نه ځان بچ کړی دی. او د جاپان ساینسدان یوشی نوري اوشومی ته د ساينس په میدان کې د خپل کار په سر د طب لپاره د نوبل انعام ورکړل شوی دی. نوموړي د خولې تحلیل او د دې درنه موجود موادو په سر کار کړی دی. یو اویا کلن اوشومی په ټوکیو انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي کې پروفیسر دی.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. افغان طالبان وایي چې دوی د ګل په سهار وختي د قندوز شمالي ښار باندې د حملې وروسته د دې غټه برخه په خپل کنټرول کې اخیستله. خو ایالتي چارواکي وایي چې حکومتي ځواکونه اوس هم د قندوز ښار دننه ټولو ریاستي ادارو باندې کنټرول لري او د ښار دفاع لپاره کلک ولاړ دي. طالبانو ویان دعوه کړې ده چې د ښار په مرکزي چوک کې خپله اجنډا پورته کړې ده. نور حال پې تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د دوشنبې د ورځې دغه سهارنۍ برید د ښار له څلورو خواوو څخه تنظیم شوی و. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر امریکا غږ ته وویل چې امنیتي ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ ترهګر بیرته له ښار څخه په شا کړله او درنه مرګ ژوبله یې ورته واړوله. د زیاته کړه دا مهال جګړه له ښاره وتلې لرو پرتو سیمو ته په شا شوې ده. د کندوز ولایت څخه په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلی دي چې په دغه جګړه کې 15 وسلوال طالبان وبشل شول. اعلامیه دا هم وایي چې د ولسوالۍ د پولیسو قمندان هم وژل شوی دی. یو شمېر ځایي اوسیدونکو امریکا غږ ته وویل دوی چې کله سهار له خوبه پاڅېدل نو طالبان د ښار د غربي څنډو لارو کوڅو ته رسېدلي وه. د امریکا غږ آشنا خبریال ګلرحیم نیازمن صاحب، دا مهال تاسو د کندوز ښار په کومه برخه کې یاست او د جګړې او وروستۍ حال څه ده؟
د جګړې وروستۍ حال نن مازیګر د ښار د دریو خواو نه د دولت مخالف وسلوال ښار ته داخل شول. د قندوز ولایت انګړ چې په کوم ساحه کې دی وو سپورې په ساحه کې د قندوز والی او یو شمېر چارواکي لاشته دی. د قندوز د والی سیکرتر تقریبا 60 دقیقې مخکې امریکا غږ سره په یو مرکه کې وویل چې دوی لا تر اوسه د ښار په منځ کې دی او د مخالفینو سره په مقاومت باندې اخته دي. نو تر اوسه پورې د ښار درې برخې د دولت مخالف وسلوالو نیولې دي او یوه برخه کې افغان ځواکونه او د قندوز والی او نور مسؤلین همغه ځای کې د مخالفینو سره په مقاومت باندې اخته دي.
نیازمن صاحب، تاسو ویلي چې وروستي راپورونه وایي د ښار درې برخې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د ولسی وګړو څه حال دی؟ آیا په اوس هم په ښار کې ولسی خلک لیدل کیږي؟ د خلکو تګ راتګ څه سترګو کیږي او که ټول خلک په کورو کې دي او یا په تیښته دي؟
د ښار مازیګر مهال یو دم ځکه جګړې د پرون سهار وختي 3 بجو نه جریان درلوده. د ښار مازیګر کې د ښار غنه غونه بیرته تر یو حد پورې چې خلکو پکې تګ راتک او خلک لیدل کېدل. خو مازیګر هغه مهال چې یو ځل اوازه شو چې د دولت مخالفین ښار ته نږدې شوي دي او یا د غوی د راتک ډزې واورېدل شي، نو خلک د ښار نه ووتل او هر چا خپل ځانونه مسونو ځایونو ته رسول. په ښار کې د خلکو تګ راتک مخکې نه هم په ماخام نه وروسته کمیده او اوس هم هغه مهال چې مخالفین ښار ته په داخلي دو خلک د ښار نه په وتلو او غوښتل چې مسونو ځینو ته ځان نه ورسي.
او مننه نیازمن صاحب، ورسې پښتنه ده چې کندوز خو له پاکستان سره ګډه پوله نه لري. د افغان چارواکو په وینا له مخالفینو سره د غمرستې او سلا او نور تصدیحات د لکه مخونه کیږي.
نو دغه سیمه ایز ستونزې شته ده چې ګویا د غمرشتي تقسیم کیږي. خو دا چې تروریزم په ساحه کې پراختیا موندلې ده اوس د قندوز یو بشپړ ولایت د دوی په واک کې ده. هغه څوک چې په ساحه کې د یو ولایت د نیولو توان لري هغه د ډیرو لرو او د ډیرو ولایتونو نه هم د ځان لپاره تسهیلاتي توکي واردولی شي، مهمات راوړلی شي، سلا راوړلی شي او ځینې نور کارونه هم کولی شي.
له بلې خوا فقط څو شیبې مخکې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ په کندوز کې له یو عیني شاهد سره خبرې کړې د دغه جګړې په اړه. فکر کوم د هغه د خبرې یو برخه تاسو سره
دا وخت جنگ په قومندانۍ او ولایت باندې جنگ سخت جریان لري. د چوک څخه نه د قومندانۍ په تقریبا 1500 متر نیم کیلومتر فاصله لري، بالا فاصله لري او جنگ هلته مشکل انده لازم جریان لري.
د طالبانو وین ادا کړی و چې دوی د پولیسو څو پوستې نیولې دي او یو شمېر افغان سرتېري وژلي دي، خو دغه ادا حکومتي چارواکو رد کړه. د کندوز په ښار باندې دغه برید په داسې حال کې وشو چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر اشرف غني به سبا ته په بروکسل کې د مرستندوی هیوادونو په هغه کانفرنس کې برخه واخلي چې تمه ده افغانستان ته په کې ډېرې مرستې راټولې شي. د 2015 میلادي کال په سپتمبر کې هم طالبانو کندوز نیولی و او د څو ورځو لپاره پکې و. افغان امنیتي ځواکونه د متحده ایالاتو ناټو په ملاتړ هڅه کوي د کندوز په ګډون د څو شمالي ولایتونو په جنوب کې د هلمند مرکز ساتنه وکړي، خو ترهګرو په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ، جنوب ختیځ او مرکزی برخو کې د جګړو نوې ډګرونه پرانیستي. افغان چارواکو دغه راز له جنوبي ولایت هلمند څخه هم د جګړو راپورونه تایید کړل، خو جاتوي چې په مرکز لشکرګاه کې امنیتي ستونزه نشته. وروستي راپورونه وایي چې د هلمند د نوی ولسوالۍ هم د وسلوالو مخالفینو لاسته غورځېدلې ده. په خبر کې دا هم راغلي دي چې د دې ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون یو شمېر پولیس وژل شوي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وخت ده. په افغانستان کې د متحده ایالاتو او ناټو ځواکونو قومندان جنرال کولسن په دې وروستیو کې ویلي و چې یوازې د جولای په میاشت کې له طالبانو او نورو ترهګرو سره په جګړو کې تر 900 زیات افغان امنیتي سرتېري وژل شوي دي. له بلې خوا په داسې حال کې چې په ګاونډي پاکستان کې د افغان کډوالو پر سر فشارونه زیات شوي دي، د ملګرو ملتونو په وینا اټکل کېږي چې یوازې د دې کال تر پای ښایي 1 میلیون نور کسان د هیواد دننه بې کوره یا بې ځایه شي. تر دې مخکې هم 1.2 میلیون افغانان لا د مخه د جګړو او نورو ناخوالو له امله د افغانستان دننه له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي وو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د افغانستان په نړیوال مرستندوی هیوادونو باندې غږ کړی دی چې په برسلز کې د شورو پورس کې دونکو د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د دغه جنگ ځپلي هیواد سره مرستې وکړي. په دغه کانفرنس کې بعد او یو نه زیات ملکونو او د شلو نړیوالو ادارو نمائندگان برخه اخلي. صدر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله بعد خپل پوره وفد سره ځي او د حکومت اصلاحات، حکومتي انتظام، اقتصادي او ترقیاتي 15 کلیس پلان به هم وړاندې کوي. نور حال په تاسو زمونږه همکار شبزاده په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د نهه یا چهارشنبه په ورځ شروع کیدونکې د غونډې وړاندې افغانستان اروپایي هیوادونو ته خواست کړی چې د مرستو په دغه نړیوال کانفرنس کې د خپلې غوټې پرانیزي، چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د پرمختیا نوې پروژې شروع شي، ځوانان کارونه ومومي او اروپا ته په غیر قانوني توګه د افغانانو مخه ونیول شي. په جنگ ځپلي افغانستان کې د بدامنۍ او بیروزګارۍ د لاسه یوازې تیر کال 2 لک افغانان اروپا ته رسیدلي، چې ورسره د کډوالو نړیواله لانجه نوره هم سیوا شوې ده. اروپایي هیوادونو هم د افغان کډوالو اروپا ته د راتګ مخه نیولو لپاره په افغان حکومت فشار اچولی چې دغه افغان کډوال دې بیرته راوغواړي. د اتوار په ورځ د افغانستان د اقتصاد وزیر اکلیل حکیمی افغان قانوندانانو ته ویلي کچري موږ د کډوالو په لانجه خبرې ونکو نو په اروپایي هیوادونو کې د خلکو نظر بدل شوی او دغه بیا افغانستان ته په ملاویدونکې امداد اثر غورځولی شي. اخوا د افغانستان د خارجه چارو وزیر صلاح الدین ربانی په خپلو خبرو کې ویلي چې اروپایي هیوادونو د وړاندې نه افغانستان ته خبرداري ورکړې کچري د کډوالو په مسله یې کار ونکړو نو دوی ته رسیدونکې امداد د خطر سره مخ کېدی شي. ښاغلی صلاح الدین ربانی د افغانستان پارلیمان ته ویلي چې د کډوالو لانجې په اروپایي هیوادونو کې سیاست بدل کړی دی. دوی د کډوالۍ سخت قانونونه لګولي دي او په افغانستان یې غږ کړی چې افغان پناهغوښتونکو ذمهواري دې واخلي. افغان چارواکي بیا وایي چې دوی په غیر قانوني توګه اروپا ته د تلونکو کسانو مخه نیولی شي، خو دوی ته په دغې لړ کې نړیوالې مرستې پکار دي چې په هیواد کې کارونه پیدا کړي او ځوانان په خپل هیواد کې پاتې شي. د برسلز په دې غونډه کې بعد افغانستان لخوا جمهور رئیس اشرف غني او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ګډون کوي او دوی بعد افغانستان لخوا د قومي امنیت او پرمختیا نوې منصوبې وړاندې کوي. سره د دې بعد 15 کالو د حکومت اصلاحاتي پروګرام د ښه حکومت او اقتصادي پرمختیا منصوبې هم وړاندې کوي. دا ځلې د برسلز د غونډې کوربتوب افغانستان او اروپایي ټولنه کوي او په دې غونډه کې بعد اویاو هیوادونو غړي او شل نړیوالې ادارې او ایجنسیانې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون او د امریکا د خارجه چارو سکرتر جان کیری به هم دغه غونډې ته وینا کوي. پا په افغانستان کې د پرمختیایي پروژو چې ورسره به افغان ولس ته ګټې ورسیږي د دغې لپاره بلیونونو ډالرو امداد ضرورت دی. ښاغلي حکیمي اندازه لګولې ده چې په دغې غونډه کې به امداد ورکوونکي 3.5 بلیونه ډالرو ژمنې وکړي. افغانستان ته امداد ورکوونکي هیوادونو کې لوی مرستندویه هیواد برطانیه بیا ویلي چې افغانستان ته به په راروانو 15 کلونو کې 1 بلیون ډالر ورکوي. د امریکا خارجه وزارت د امریکا لخوا امداد پاړه د سویلو نه ډډه کړې ده او ویلي دي چې دغه کار به په غونډه کې برخه اخیستونکي کوي. په افغانستان کې د کال 2012 نه تر 2014 پورې د امریکا سفیر جیمز کنینګم ویلي د افغانستان د اوږدې مودې لپاره د مرستو غږونه ډیر دي. په داسې حال چې افغانستان د نړۍ نه د مالی مرستو غږ کړی دی، دغه هیواد دا ژمنه هم کړې ده چې ځان به د بهرني امداد نه خلاصوي او په اقتصادي توګه به پرمختیا کوي. ښاغلي کنینګم ویلي چې امریکا او د دې ملګري هیوادونه په افغانستان کې د پرمختیا او اصلاحاتو شریکه ایجنډا لري.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د پاکستان او د هندوستان ترمنځ په وروستیو کې تعلقات د سخت تاوتریخوالي ښکار شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د ټولو سیاسي پارټو د مشرانو یو کانفرنس یا غونډه رابللې وه او په دغه کانفرنس کې حکومتي او اپوزیشن مشرانو په یو غږ باندې ویلي دي چې د هندوستان پر ضد دوی ټول یو ځای کلک ولاړ دي. هم په دې حق لبانې مو په نیویارک کې د ډیوه ریډیو څېړنکار پیروز برشا سره خبرې کړې.
بالکل د یو موټه ښکاري او د ټول سیاسي ګوندونو ته یو موقع ملاو شوی و چې د یو ځای شي او خپل دا ځان وښایي چې واقعي دوی پاکستانیان دي. ولې چې په دوی باندې دا تورونه لګېدل چې دا خو لکه زه به مثال ورکړم د متحده قومي پارټي والا چې هغوی باندې دا تور لګېدو چې دوی خو را په پیسو باندې چلیږي او په کراچۍ کې دوی د رای جنتان دي او د هند چې کوم مفادات دي هغوی تحفظ کوي په پاکستان کې او دوی باندې ډېر زیات دا تورونه لګېدل او دوی خو په دې کانفرنس کې دا کوم د ټولو سیاسي پارټیانو دا ګوند په دې کې دوی دا مکمل او شوی وه چې دوی ځان ته وښایي چې دوی پاکستانیان دي او دوی هند سره هېڅ تعلق نشته او دوی هند ته مخه نیسي چې کله په کشمیر مسله راشي. نو دا یو سیاسي مظاهره وه او ټولو پارټیانو ته دا موقع ملاو شوه چې دوی خپل پاکستانیت واضح کړي او فوج ته او خپل پاکستاني ریاست ته او پاکستاني خلکو ته دا وایي چې موږ هم پاکستانیان یو چې هند خلاف خبره راشي نو موږ ټول یو ځای یو.
پیروز برشا صاحب، څومره په پاکستان کې میډیا دغه چې کومه کړکیچ او مسله ده هغه یې زیاته کړې او په دواړه هیوادونو کې دننه په اولس کې د یو بل خلاف نفرت په نظر باندې ډیر زیات راځي؟
بالکل، دا چې څومره دا جنگ چې دی دا زیات د میډیا جنگ دی نه کې دا بنیادی په زمینی جنگ چې کوم ته وایي چې کوم عام جنگ وي. مانله خیال چې دواړه هیوادونه په دې پوزیشن کې دي چې د یو جنگ کولې شي که هغه روایتي جنگ وي یا جوهري جنگ وي. خدا دې چې میډیا خپل کاروبار پر خپل ریټنګز پر او داسې یو فضا یې جوړه کړې ده چې هغه کې خلکو توجه د نور چې کوم بنیادي مسلې دي، اولس والا هغه صحت دی، هغه تعلیم دی، هغه بیروزګاري ده، هغوی نه دې توجه واړوي او یو داسې شي پورې چې هغه شتم نه. نو یو جنگ کیفیت یې جوړ کړی دی، هغوی دوی په ګټه کې ده. حالانکه دا ما څنګه وویل چې ما نه دې خیال چې دواړه هیوادونه په دې پوزیشن کې دي چې دوی واقعي جنگ وکړي.
ښه، او پیر صاحب، دې کې یو بله پوښتنه چې هغه په نړیوال میدان باندې هم په نظر باندې راځي. پاکستان په سفارتي میدان کې او په هیواد کې دننه هم وایي چې په کشمیر کې د بشري حقوقو خلاف ورزي کیږي او هند دا تور لګوي چې د پولي د بل اړخ نه پاکستان تونلاري د دوی د بلقې لاندې کشمیر ته رالیږي. دواړه ملکونو په سفارتي میدان کې خپل خپل دریز څومره زیات مخکې بوتلې دي؟
نو دغه خو دا څه چې هند ډېر اول نه وایي چې دا کوم کشمیر کې کیسه ده، دا بیرونی ترهګری دا او دا لکه دا سندې چې هلته لوکل خلک دومره اوی هند په سیرا پاسې دلی وی او ازادي غواړي او اوی پرمیشه په تور لګی په پاکستان باندې نو دا ډېر دوی مخکې دا دریز او هغه مونږ لیدل بیا چې ټول دنیا مسترو منل ولې چې په افغانستان کې کوم حالات او پاکستانیان په خپل ومنل ستا عزیز یو بیان کې ویل چې واقعي طالبان هم کوم ځکه هم په خاوره مشته دي او بیا مونږ لیدل چې اسامه بن لادن هم دلته مړ شو او اختر منصور ملا عمر دا ټول نو یو قسم چې کوم هند دلیل او هغه زورور او هغه کوي او هغه په خلکو باندې دا ثابتول چې کوم په اکی دي نو اوس په خپل لته کشمیر کې کوم خلک دی هغه هم دا وایي چې مونږ کوم جنگ دی دا مونږ خپل دی او په دې کې پاکستان سلاس نشته او پاکستان مونږ له چې کوم د سفارتي کوششونو هغه دومره کرامت نو دومره هغه نو چې خلک یې ومني او مونږ له چې سار کې سو شو سار میټینګ کینسل شو دین علاوه هند چې په افغانستان کې زیات ترول ملاو شو نو دا یو قسم پاکستان سفارتي ناکامي ده او دې کې مسله دا ده چې کوم سفارتي کارونه دي هغه حکومت په لاس کې نه دي هغه په فوج په لاس کې دي خو ښکاري دا چې هغه په سیاسي حکومت لاس کې دي نو سیاسي حکومت څه کولای نشي نو هغه وجنه یو داسې هغه کنفیوژن جوړ دی او دا سه یو حالات جوړ دي چې کوم کې موږ ته پته نه لګي چې پاکستان فارن پالیسی چلایي سو
پیر دې برچا صاحب ډېر مننه موږ سره د خبرو کولو
ډېر مننه
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د منګه دا نیم سات خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی نه تاسو نه خپنې غبانه اوري او اوسو شام ته هلتا د حساکا خاص را نږدې په یو واده کې ځانمرګي حمله کې لکتر لگا سوار لس کسان وجلې شوې دي او د دې ترڅنګ د امریکای په شام کې د جګړې جاری ساتلو په سر د روس سره د ډزبندۍ خبرې اترې سنډبل اعلان کړی دی ریپورٹ پی دوائس آف امریکا تاسو زمونږ همکارا ماوش جلیل باندې کوي
امریکا د شام په معاملہ روس سره د مذاکراتو ځنډولو اعلان کړی دی د امریکا د خارجه وزارت لخوا جاری شوی وی بیانیه کې ویل شوی دی چې روس 13 میاشتې شوی د ډزبندې موعدې شرطونه پوره کولو کې ناکامه شوی دی امریکا پر روس او شام باندې تور لګوي چې امدادي کارکونکو او هسپتالونو باندې هوائي بریدونه ترسره کوي او عام اولس هم پنخه کوي د خارجه وزارت بیانیې کې نور ویل شوې دي چې که څه هم خبرې اترې ځنډې درې دي خو په شام کې ترهګرې مخنیوي لپاره جاری بیلابیل عملیات راکمولو لپاره به روس سره د مواصلاتو لارې کلاو ساتي بلخوا د روس خارجه وزارت د امریکې په دې فیصلې د افسوس څرګندونه کړې د روس خارجه وزارت ویاند ویل دي چې امریکا د موعدې شرطونه پوره کولو کې ناکامه رسته اوس ځان نه د پام اړولو کوشش کوي ماسکو د شامی صدر بشار الاسد حکومت ملاتړ لپاره پوځي مرستې کوي او هوائي بریدونه ترسره کوي او واشنگټن د شامی صدر واک رنګولو لپاره ځنی یاغي ډلو سره مرستې کوي دوانو خواو د تشدد کچې کې کمی راوستو بشري مرستو رسد او ترهګر ډلو مخنیوي لپاره 13 میاشت د ډزبندې ویل وزنامې باندې متفق شوی وو خو صرف یوې اونۍ پس دا موعده ختم شوه او د دې بیرته عملی کولو لپاره شوی خبرو اترو کومې مثبتې نتیجې مخې ته رانغې د امریکا لخوا روس سره د خبرو اترو ځنډولو فیصله په داسې وخت مخې ته راغلې ده چې څو غنټې وړاندې د روس صدر ولادمیر پوتین امریکا سره جوهري وسلو کې استعمالیدونکي اضافي پلوټونیم ضایع کولو معاهده ختمه کړې ده د روس صدر لخوا جاری شوې بیانیه کې په امریکا تور لګولې شوې دي چې امریکا غیر دوستانه ګامونو ترسره کولو سره د روس ستراتیژیکي استحکام لپاره خطرې پیدا کوي د ختم کړې شوې موعدې تر مخه هر هیواد ته به 40 ټنه اضافي پلوټونیم په اټومي ریاکټرو کې ضایع کول وو اخوا د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بانکی مون د شام حلب خار کې مسلسل روان بمباره او درولو غږ کړی دی خاغلی بانکی مون څوک بچې د روان کال اخره کې خپل څوکې پریګ دی په جنیوا کې خبری کانفرنس په وخت یې په دې خبرې خفغان سرګن کړو چې د هغه په خپلې څوکې لس کاله تیرول وروسته اوس هم په ګردنړۍ کې جنگونه جاري دي او په دې کې تر ټولو بدترینه د شام بحران دی
وی آر آوټ آف ورډز ټو ایکسپریس آور آوټریج
موږ په دې قتل عام د خپل غم او غصې څرګندونه نشو کوی، په خاصه توګه حلب کې چرته چې بې کچه ظلم کیږي او زه د عام ولس او د دوی د بچ کولو هڅې کوونکي طبي او امدادي کارکوونکو پر ضد قصدن د بریدونو ترسره کولو کمپاین په سختو ټکو کې غندنه کوم.
هغه زیاته کړه چې که څه هم په جګړې کې شامل فریقین د دې شخړې ذمہوار دي، خو د امریکا او روس پرنګه اغیز لرونکي ملکونه هم ذمہواري لري چې بریدونه بند کړي. په خاصه توګه حل په کیس کې د روس ملاتړ لرونکي شامی حکومتي عسکر د زیاتې تباهۍ او مرګ ژوبلې ذمہوار دي.
امریکا وخت په وخت داسې کسان په ګوته کوي چې د ترهګر تنظیمونو د ترهګرۍ لپاره ډیر لوی اهمیت لري. دا کسان عام طور سره د ترهګرو تنظیمونو یا خو مشري کوي او یا ورسره مالی امداد کوي. په دې ټولو معاملو کې دا قسمه خلک یا خو ترهګرۍ ته پاخه وتی وي، یا ترهګري کړي وي، یا د ترهګرۍ د چوکاټ دننه ورته ډېرې اهمې ذمہواري سپارلې شوې وي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د ستمبر په نیمه کې د خپل انتظامی 12,240 حکم لاندې یو خصوصي تن عالمی ترهګر اعلان کړی دی. د دنوم فتح احمد محمد حماد دی او دی د فلسطین د تندرو اسلامی ګوند حماس یو سیاسي مشر دی چې د 13 کالو راسي د غزه پټه حکمرانی ورسره ده. د خارجه چارو د محکمې ویان جان کربی خپل یو بیان کې ویلي دی چې فتح حماد د حماس د یو ستر چارواکي په حیث د حماس د پاره د ترهګرۍ په کارونو کې اخته دی. د امریکې د خارجه چارو محکمې حماس خارجي ترهګر تنظیم اعلان کړی دی، هر کله چې حماد د حماس یو ستر چارواکی دی. حماد د حماس د کورنو چارو وزیر هم پاتې شوی دی او په دې حیثیت کې دته په غزه کې د امن او امان پر ځای ساتلو ذمہواري ورکړی شوې وي. د با په دې عہده د کار کولو په وخت ترهګرو ډلو سره رابطې ساتلې. د الاقصا ټلویزیون چینل هم قائم کړی دی. دا په کال 2010 کې خصوصي عالمی ترهګر ټلویزیون چینل ګرځولې شوی دی. الاقصا ټلویزیون چینل د حماس یو بنیادی میډیا ده او داسې پروګرامونه نشر کوي چې د هغو په کتو ماشومان د بالغ کېدو نه پس په حماس کې د جنګیالو په حیث شاملېږي. د ترهګرۍ د پاره د تنظیمونو او د افرادو په ګوته کولو نه دوی دنیا ته ښکاره شي. د فتح احمد محمد حماد د ترهګر په حیث د اعلان کولو نه د امریکې د وسو اختیار لاندې راتلونکی د ټول مال جایداد بند کړی شوی دی او د امریکې خلک د سره د هر قسمه لین دین او کار باپار کولو نه منع کړی شوي دي. د فتح احمد حماد د خصوصي عالمی ترهګر په حیث د اعلان کولو نه امریکې د ده ټول مال حال او بینک کاتی بندې کړي دي او نړیوالې بینکارۍ نظام ته د ده په رسېدو یې قدغن لګولې دی. په دې دی او د ده ملګري د حماس په خونړۍ ایجنډا د عمل کولو جوګه نه دي پاتې.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. زبانی زمنگا دن سحر د درو گنٹو پروگرامونه سر ترسی گی زمنگا سرا پروڈیوسر وا اوش جلیل او انجینئر بو جان ٹیکنیکل سائٹ زمنگا سرا مرس کولی د محمد اکرام سا سنا هم پدی ز اجازت واړم. الله پمان.